درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبی د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلس و ونیوی د هوت 19 او د میلادی 2019 د مارچ 10. د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، کندهار ته د ولسمشر غنی د سفر په میدان ورده کې د ملکیانو د وژل کېدو او نور موضوعاتو په اړه تفصیل اوري. لمړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی د کندهار له سیل زپلیو سره مالی مرستې اعلان کړې. پاکستان ژمنه کړې چې خپل هوایی حریم به پرانیسي، او د ایران ولسمشر له پاکستانه غوښتي چې د هغې بلوچ ډلې پر ضد اقدام وکړي چې د ایران په وروستۍ حمله کې لاس لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر په کندهار کې له سیلاب ځپلیو کورنیو سره 70 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه کندهار ته لاړ او په دغه ښار کې په یو غونډه کې په وینا کې وویل:
هر شهید کورنۍ ته 50 زره افغانۍ، هر زخمي کورنۍ ته 50 زره افغانۍ، هر کورنۍ ته چپسوه 15 زره افغانۍ، او هر کورنۍ کور ته چې پسرۍ لیدلې 1.5 زره افغانۍ پاچې له توګه ورکړي، دا 70 میلیونه کېږي، 70 میلیونه به تاسو ته انتقال شي.
د کندهار والی حیات الله حیات ویلی چې په دې ولایت کې د سیلونو له امله 26 تنه مړه او 3 اویا تنه نور ژوبل شوي دي. د کندهار والی وایي چې سیل 2040 وړي او 1,360 کورنیو ته نور مالی تاوانونه رسیدلي دي. کندهار ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه وروسته راپور لرو. ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د پاکستان هوایی حریم د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د الوتکو تګ راتګ بیا پرانستل شي. د افغانستان د هوایی ملکی چلند خپلواکي ادارې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت ډاډ ورکړی دی. د فبروري په 14 د هند په پلواما سیمه کې له انتحاري حملې وروسته د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ له کبله پاکستان خپل هوایی قلمرو د الوتنو پر مخ بند کړ. په افغانستان کې سوداګر وایي چې زیات مالی تاوان وراوښتی دی. د راپورونو پر اساس د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د الوتکو ټکټونه 1-2 لوړ شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه د آیرلند کرکټ له لوبډلې سره د 50 اوورونو وروستۍ نړیواله مسابقه لري. دا سیالي هم د هند په دهرادون ښار کې کیږي. د یوریتنیو او یا 50 اوورونو کرکټ د سیالیو د رواني لړۍ څلورمه لوبه د افغانستان د کرکټ لوبډلې په لوی توپیر وګټله. د افغانستان او آیرلند لوبډلې د مارچ میاشتې له 15 تر 19 یوه ټیسټ میچ مسابقه هم لري. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې پرون شنبه د فلسطین له لوبډلې په 3 ګولونو ماته وخوړه. د آسیا د ساحلي فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره د سیالۍ په تایلند کې روانې دي. افغانستان او فلسطین په ای ګروپ کې لوبه کوي. د افغانستان لوبډلې د دې لړۍ په لومړۍ سیالۍ کې د مالیزیا لوبډلې ته ماته ورکړې وه. د افغانستان لوبډله د ګروپي مسابقو په وروستي دور کې د دوشنبې په ورځ د تایلند په وړاندې میدان ته ووځي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر پاکستان ژغ کړی چې د هغې وسلوالې ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي چې د دواړو هیوادونو پر ګډ سرحدي انتحاري حمله کړې ده. رویټرز خبري آژانس د ایران د دولتي خبري آژانس ارنا په قول لیکلی دی چې حسن روحانی پاکستان ته ویلي چې که اقدام ونه کوي د دواړو هیوادونو اړیکې به له ګواښ سره مخامخ شي. د ایرنا د راپور له مخې عمران خان روحانی ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به ایران ته زیری ورکړي. د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د ایران په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولیس ته په نږدې سیمه کې انتحاري حمله وشوه چې د ایران د انقلابي ګارد 20 غړي پکې ووژل شول. د حملې مسؤلیت د جیش العدل په نوم سنی ډلې واخیست. رویټرز خبري آژانس وایي جیش العدل په سیمه کې د اقلیت بلوڅانو د حق د زیاتېدو او د هغوی د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره مبارزه کوي. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون شنبه د هغه هیواد د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد د مظاهرو 14مه ورځ وه. زرګونه کسان د بلګراد لارو کوڅو ته راوتلي وو او د ویچیچ پر ضد یې شعارونه ورکول. دا مظاهره د مارچ په 8مه پیل شوې وه. مظاهرهچانو غوښتنه کوله چې ویچیچ دې پر رسنیو کنټرول بند کړي او منصفانه انتخاباتو ته د دې لاره پرانیسي. او د امریکا د متحدو ایالاتو په نیو جرسی ایالت کې یوه الوتکه بیړنۍ ناستې ته اړ شوه. په الوتکه کې 9 اتیا تنو سفر کاوه. د راپورونو له مخې د الوتکې د کارګو یا بار په ځای کې اور لګېدلی و، خو چارواکو پرون شنبه رسنیو ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. بوینګ اووه سوه اووه دېرش الوتکه د کاناډا له مونتریال ښاره د امریکا فلوریدا ایالت ته روانه وه. زموږ غږ آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني څپه 12.5 نیم او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام هم خبریږي. د روانې خبرونې په دوام کې ولسمشر غنی د کندهار له سیل زپلیو سره د مرستو د اعلانولو ترڅنګ وویل
د لوی احمدشاه بابا د کور په پراساسي توګه آبادیږي او تر احمدشاه بابا کور به د افغانستان د ملي کارپور میپای منظر کیږي.
د میدان وردګ په سید آباد کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته والي له ولایتي ادارې سره د عملیاتو د همغږه کېدو غوښتنه وکړه. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي حکومت کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره خپل پلاوی ژر تر ژره وټاکي.
حکومت زموږ غوښتنه ده چې د خلک زیر در زیر تر ژره مرسي کړي چې ولایتي مقامات طالبانو سره سولې په اړه خبرې وکړي.
د پاکستان هوایی حریم لا هم د افغان او هند ترمن د افغانستان او هند ترمن پر الوتنو بند دی.
نورمال شکل باندې بزمن پرواز دی او سات په موده کې دیلی ته رسیدو او اوس 57 شپږ ساعت نه کی ټیکټ $200 اوس $200 ته هم رسیدلې ده.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون فرا او بیا کندهار ته لاړ او له سیل زپلیو سره د مرستو اعلان وکړ. مخکې تر دې چې کندهار ته د ولسمشر غنی د سفر د جزئیاتو په اړه راپور وړاندې کړو، لومړی په میدان وردګ کې د ملکی تلفاتو په اړه یو راپور. د میدان وردګ ولایت والی مظفر الدین یمین وایي په سید آباد ولسوالۍ کې روسي هوایی عملیات له دوی سره له همغږۍ پرته شوي دي. یمین پرون شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې درې ملکی وګړي وژل شوي دي، خو د جرمني خبري آژانس د میدان وردګ د امنیت قمندانۍ د وایند حکمت دورانی په قول ویلي چې د شنبه په شپه په سید آباد ولسوالۍ کې په هوایی عملیاتو کې شپږ ملکیان وژل شوي دي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د میدان وردګ والی مظفر الدین یمین وویل په داسې عملیاتو کې د دقت لپاره ضروری ده چې له ولایتي چارواکو سره خبرې وشي او داسې عملیات باید د هماهنګۍ پر اساس وي.
ما همیشه با مقامات از صلاح برشان پیشنهاد کردیم که بهتر است که عملیات
دی وایی موش تل چارواکو تولاندیز کرده چه عملیات لموش سره ده همشغی پر اساس بسی دابا دقت زیاد کری و ملکی و گروتا ده تاوان رسیدو مخنیوی با بکریم. ده همده کورنی سره چه پا عملیاتو که یو شده او یو ماشوم و جلسوی پخوال ما سره پی وجه پاکی او یو زای کار کاوه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې اړه خبرې نه دي کړې. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون غړي نفیسه عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې پیښې د ولس او حکومت ترمنځ فاصله زیاتوي او د حکومت پر ضد تمامېږي.
په خاطر از یک مابتانه باورمندی را به وجود بیاورین
دا باور پیدا کولو او د خلکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره باید دقیقه برنامه ولرو. د عملیاتو په اړه باید اطمینان موجود وي او داسې حمله مخنیوي باید وشي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر په 2013 میلادي کال کې په بیساري ډول لوړ شوی و. د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې په 2013 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکي وګړي چې په هغه کې 928 ماشومان وو وژل شوي او تر 2000 زیات افغانان په جګړه کې زخمیان شوي دي. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې د افغانستان د حکومت پلوي ځواکونه د ملکي تلفاتو د 30% مسؤل دي. د رپورت پر اساس د ملکی تلفاتو مسؤلیت په سولو کې څوارس د افغانستان امنیتي ځواکونو او په سولو کې شپږ نړیوالو قواو ته راوړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په 2013 میلادي کال کې 3% ملکی تلفات د حکومت د مخالفو وسوالو په حملو کې پیښ شوي دي. د دې ادارې رپورټ وایي د ملکي تلفاتو مسؤلیت په سولو کې 10 طالبانو، په سولو کې 40 د داعش د خراسان ډلې او په سولو کې 6 نورو غیر مسؤولو وسوالو ډلو ته راوړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په دغه ځانګړي بحث کې به په افغانستان کې پر جګړه او د جګړې پر ملکی قربانیانو هم خبرې کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د خبرو د پایل پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه ویلي یوازې د افغانانو ترمنځ خبرې کولای سي چې تلپاتې سولې ته لاره خلاصه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کندهار کې له سیلزپلیو کورنیو سره د 10 میلیون افغانۍ مرستې اعلان وکړ. ښاغلی غنی تر دې مخکې پرون لومړی فراه ولایت ته لاړی او د فراه له سیلزپلیو سره هم د مرستو اعلان وکړ. د کندهار ته د ښاغلي غنی د سفر په اړه نور جزئیات له کندهار د ازادي رادیو د خبريال صادق رښتینی په راپور کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ماښام د کندهار په 215 ماتل کلی اردو کې د دغه ولایت د ورستوي سیلاب ځپلو کورنیو سره په لیدنه کې وویل چې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د تیرونی درامسته سوي خسارې لپاره د 1 میلیون افغانۍ او د زرټن غنمو بیړنۍ مرستې ژمنه کوي. ښاغلی غنی وویل چې له دې مرستې څخه 1 میلیون افغانۍ د سیلابونو د قربانیانو او ویجاړو شوو کورونو لپاره ځانګړې سوي او 10 میلیون افغانۍ د کرنې د رغونې او د زیانمنو کوچانو لپاره ځانګړې سوي.
هر شهید کورنۍ ته 50 زره افغانۍ، هر زخمي کورنۍ ته 50 زره افغانۍ، هر کورنۍ ته چې کورې چپه سوی، هر کورنۍ ته 50 زره افغانۍ او هر کورنۍ کور ته چې په سرای لیدلې 1 زره افغانۍ په اجله توګه ورکړي، دا 1 میلیونه کېږي او 1 میلیونه به تاسو ته پورته. همدارنګه زر تنه اوړه به د کرنې وزارت زر تر زره در انتقال کړي او 10 میلیونه افغانۍ به په اجله توګه د کرنې د بیا رغونې لپاره احتیاط وکړي.
ولسمشر د کندهار له شمیر چارواکو او سوداګرو هم مننه وکړه چې د سیلاب ځپلو کورنۍ سره د لومړنیو مرستو پر سوالو کې همکاري کړي. د کندهار د تیرونی د شنبه ورځې په سیلابونو کې 25 کسان ووژل شو او بیا نور ټپیان شول. د غراز شاو خوښ پر زر کورنۍ بجاړ سی او په زرګونه جریبه مزکه دراغلو سیلابونو لامل زیانمن شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی د غراز د خپل خبرو په بل برخه کې د لوی احمد شاه بابا د کارنامو ستاینه وکړه. ولسمشر وویل چې د احمد شاه بابا کور به په اساسي توګه ورغوي او د ملي ټاټوبي په توګه به یې ولمانځي.
د لوی احمد شاه بابا عزت په هر افغان باندې واجب ده. ما یې عزت د ده کور پس له ډېرو کلونه د افغانستان ولس لپاره واخیست او د کور به په اساسي توګه آبادیږي او لکه چې نورې ماڼۍ چې پسته وترلم انشاءالله ورته به تکمیلیږي. د ستر احمد شاه بابا کور به د افغانستان د ملي ټاټوبې په حیث نمانځل کېږي.
ولسمشر دغه راز وویل چې د عبدالله خان اڅکزي، وزیر محمد اکبر خان، سردار محمد ایوب خان او ملالۍ میوندۍ قبرونه په خپل شخصي لګر سره جوړوي. ولسمشر د شنبه په ورځ له فرات څخه وروسته د کندهار د سیلاب ځپلو کورنۍ سره د خواخوږي په مخه دغه ولایت سفر وکړ.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د هیل امریکایي ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د احتمال په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي راپورونه ښیي چې امریکا له خپلو متحدانو سره په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په کمولو سلا مشورې کوي او که دا مسأله عملي شي نو نیمایي امریکایي پوځیان به په 2 کلونو کې له افغانستانه ووځي. امریکا حاضر دمه په افغانستان کې 14 زره پوځیان لري او د راپورونو له مخې د وزره پوزیانو پر ایستلو غور کوي. د هل ورځپاڼه زیاتوي دا هغه پلان ته ورته دی چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما 15 کاله پخوا اعلان کړی وو. اوباما د 2014 په می میاشت کې پریکړه وکړه چې له افغانستان څخه په سلو کې اویا امریکایي پوزیان باسي او یوازې 10,000 پریشتي او هغه په تدریج وروسته باسي. خو د باراک اوباما له دې اعلانه یوه اونۍ وروسته داعش د امریکا له لوري روزل شویو عراقي ځواکونو ته ماتې ورکړه او امریکا مجبوره شوه چې بغداد ته د داعش د ننوتو لپاره له عراقي ځواکونو سره په ګډه اقدام وکړي. په دې ډول له عراق څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پلان له سخت انتقاد سره مخامخ شو او دا مسأله سبب شو چې اوباما د عراق په شان خطر په افغانستان کې ونه مني. د هل ورځپاڼه همداراز لیکي سره له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واک رسیدو وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر یو څه زیات کړ او 14,000 ته یې ورساوه، خو اوس د دغو ځواکونو د شمیر پر کمولو او په نهایت کې په 2022 کې د ټولو ځواکونو پر ایستلو غور کوي. د ورځپاڼې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبانو په څو پړاو خبرو کې یوازې له افغانستان د امریکایي پوځیانو پر وتلو ټینګار کړی، نه د افغانستان له حکومت سره پر سولې. د تبصرې لیکونکي اندېښنه ښودلې چې طالبان د افغانستان له حکومت سره سوله ونه کړي او امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، په افغانستان کې به د دایمي سولې برخلیک څه وي؟ ایرو ایژیا ریویو خپرونې د کابل پر سیند شاتوت بند د جوړېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. نشیه وایي که دا بند جوړ شو د کابل 2,000,000 اوسیدونکي به د څښاک پاکې اوبه عمومي او 4,000 هکتار مځکه به خړوبه شي. ایرو ایژیا ریویو په عین حال کې لیکي پاکستان د شاتوت بند له جوړېدو سره سخت مخالف دی او حتی پاکستاني رسنیو ویلي چې که دا بند جوړ شي پاکستان ته د کابل سیند بهیدونکې اوبه به شپارستر ولسلنی پوری کمیشي. د دې لپاره چې هند غواړي چې د شاتوت بند په جوړولو کې مرسته وکړي، پاکستانی رسنۍ د دغه بند جوړولو ته د پاکستان خلاف یو ستراتیژیک جنگ وایي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ویش پر سر تر اوسه هیڅ راز موافقه نه ده شوې او د افغانستان اوبه پاکستان ته بهیشي. تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ سبا 12:15 بیا وی اف ام 3.5 صفه اوري. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې افغان حکومت باید له خند او ځند پرته له طالبانو سره د مذاکرې لپاره نوی پلاوی وټاکي. د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته ویل په دې پلاوی کې باید د مطرح سیاسي ګوندونو، جریانونو او د ولس استازي شامل وي. د موضوع نور جزئیات د رحمت الله عرفان په راپور کې.
که څه هم د حکومت د سولې د مذاکراتي ټیم د پراخولو او په دې اړه د مشورو له پیل څخه له یوې اونۍ زیات وخت تیریږي، خو داسې ښکاري چې لا هم لازم پرمختګ نه دی رامنځته سوی. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې دغه ټیم ژر اعلان کړي. د دغه جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نوی معرفي کېدونکی پلاوی باید پراخ او هر اړخیز وي چې د ټول ولس استازیتوب وکړای شي.
حکومت زموږ غوښتنه ده چې یو پراخه دغه هیئت تشکیل کړي تر څو چې کولای شي د معاصر خلک، بانفوذ خلک او هغه خلک چې د ستورو په پروسه کې کولای شي رول ولوبوي، دا خلک زیر در زیر تر زیر معرفي کړي، دا کمیته د جوړ شي او راشي مخامخ طالبانو سره سوره پاکله خبرې وکړي.
افغان حکومت په تیره قوس میاشت کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي یو لس کسیز پلاوی لیست اعلان کړ. په دې لیست کې یو کس د عالمانو شورا، یو کس د ملي شورا او پاتې نه تنه نور حکومتي چارواکي دي. خو د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان مشرانو سره په خبرو کې د دغه ټیم د پراخولو خبره کړې ده. د افغان ولسمشر بیان هارون چخان سوري د هود میاشتې په 9 نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه د مشورو لړۍ پیل شوی او تازه څرګندونې هم په دې اړه دادي چې دا لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون استاد ودیر ساپای ټینګار کوي چې حکومت باید په نوي مذاکره کون کې پلاوی کې به طرفه کسان شامل کړي.
دا شخصیتونه باید وتره وټاکو چې خصلت د طالبانو ورته معلومي دي، موږ پاکستان مربیانو ورته معلومي چې څه ډول هوښیار افغانان پاین حال کې به پره افغانان پاین حال کې وطن دوست افغانان وټاکو چې د یوې خوا او د بلې خوا تاثیر لاندې نه وي او د وطن دپاره فکر وکړي او طالبان هم دې لارې ته اړولی وشي.
بلخوا په دې وروستیو کې یو شمیر سیاسي چیرو هم له وسلوالو طالبانو سره په قطر کې الیدلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او په پاکستان کې پخوانی افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال هغه کسان دي چې طالبانو سره په یو شمیر ناستو کې ګډون کړی.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
زموږ خلک آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼه پته azadiradio.com. د افغانستان د هوایی چلند خپلواک اداروي تر راتلونکو دو ورځو پورې به د پاکستان له فضایي حریم څخه د کابل او ډیلی ترمنځ الوتنې پیل شي. د خبره د ادارې ویاند آزادی رادیو ته وکړه. د پاکستان له فضا څخه له کابل تر ډیلی او له ډیلی تر کابل پورې په پروازونه هغه مهال بند شول چې شاوخوا دوی ونې پخوا د کشمیر په سیمه کې د هند او پاکستان ترمنځ نښته وشوه. د افغانستان او ډیلی ترمنځ د الوتنو د بیا پیل کېدو د احتمال په اړه راپور خان محمد سین باندې کوي.
د افغانستان د هوایی چلند خپلواک اداره وای د پاکستان د هوایی چلند مسؤلین ورته ژمنه ورکړي چې دوه ورځې وروسته به د مارچ په 11مه د پاکستان فضایي حریم له کابل نه تر ډیلی او له ډیلی نه تر کابل پورې د پروازونو پر مخ خلاص شي. د دغه ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل افغان لوري له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې هڅې پیل کړې چې د افغان سوداګرو، ناروغانو، محصلانو او دولتي کارکوونکو د ستونزو د هوارولو په هدف پر پاکستانی چارواکو ومني چې خپل فضایي حریم د کابل او ډیلی ترمنځ د پروازونو پر مخ خلاص کړي.
معلومات
تازه معلومات مو دادی چې پاکستانی دوستان وعده کړي چې تر دو ورځو یعنی د مارچ تر 11مې پورې به د هغوی فضا د پروازونو پر مخ خلاصه شي. د پاکستان له فضا نه له کابل تر ډهلی او له ډهلی نه تر کابل پورې پر پروازونو هغه مهال بندیز ولګید چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د هند لخوا د کشمیر په ځینو سرحدي سیمو بمباري وشوه او پاکستان هم پر وړاندې ورته عمل وکړ. دغه نښتو د دواړو هیوادونو ترمنځ ژور کړکیچ رامنځته او پاکستان د کابل او ډهلی ترمنځ په پروازونو بندیز ولګاوه. سره له دې چې د افغان هوایی چلند اداره وتوانېده چې د ایران او عمان د اوبو پر فضا هند ته پروازونه وکړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د کابل او ډیلی ترمنځ نوي دهلیز د مالونو او سپرلیو پر کرایو منفي اثر کړی او وخت هم ډیر نیسي. د دغې خونې مرستیال خانجان لوکوزی د شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل
مشکل جوړ کړی دی. نورمال شکل باندې به زمونږ پرواز د یو ساعت په موده کې ډیلی ته رسېدو او اوس 15 ساعت شپږ ساعته نیسي. پخوا به $200 باندې ټکټ واخیستل شي، دا $200 اوس $200 ته هم رسېدلی دی. دا قیمتي پکې راغلی دی.
د اریانا هوایی شرکت رئیس نادر عمر لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل پاکستان درې ځله د کابل او هند ترمنځ د پروازونو د خلاصېدو ویلي، خو تر اوسه یې عملي کړي نه دي.
په هر وخت کې این موعدش پوره میشه و باز میگن که برای یک روز
دو بل هر کله چې دوی د ژوند وخت پوره کیږي بیا بل ورځ د مارچ له نه همې هم دوه ځله ژوند کړي او نن چې د مارچ نه هم ده وای دوه ورځې وروسته به خلاص شي.
تاریخ 11 مارچ فضا بسته.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وای د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ پاکستان ته د نننه د افغان سوداګرو په ځمکنۍ راشه درشه اغیز نه دی کړی، خو د ځمکې له لارې د واګې بندر هم د هند او افغانستان د مالونو پر مخ تړلی دی. هڅه مو وکړه په دې اړه چې د پاکستاني چارواکو وروستۍ ژمنه څومره باوري ده په کابل کې د پاکستان سفارت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پر پاکستان ژغ کړی چې د هغې وسلوالې ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي چې د دواړو هیوادونو پر ګډ سرحد یې انتحاري حمله کړې ده. روټرز خبري اژانس د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا په قول لیکلي چې حسن روحانی پاکستان ته ویلي چې که اقدام ونه کړي د دواړو هیوادونو اړیکې به له خطر سره مخامخ شي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ارناب حواله عمران خان روحانی ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به ایران ته شزیری ورکړي. د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د ایران په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولې ته په نږدې سیمه کې انتحاري حمله وسوه چې د ایران د انقلابي ګارد وویشت غړي پکې ووژل شو. د حملې مسؤلیت د جیش العد په نوم سنی ډلې واخیست. د رویټرز خبري اژانس په حواله جیش العد په سیمه کې د اقلیت بلوچانو د حق د زیاتېدو او د هغوی د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره مبارزه کوي. د ایران په سرحدي سیمو کې د اقلیت سنیانو ملیشه ډلو د ایران پر امنیتي ځواکونو په وروستیو کې حملې زیاتې کړې دي. د ایرنا په حواله حسن روحانی په پروني ټلیفوني مکالمه کې عمران خان ته ویلي موږ تروریستانو پر ضد ستاسو د جدي عملیاتو په تمه یو. حسن روحانی ویلي موږ باید هغو کوچنیو تروریستي ډلو ته چې د وسلو او پیسو د تمویل ځایونه یې ټولو ته معلوم دي اجازه ورنکړو چې زموږ د هیوادونو دوستانه روابط خراب کړي. په مقابل کې د ایران خبری اژانس ایرنا د عمران خان په حواله لیکلي چې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه په اصل کې پاکستان د ځان په ګټه بولي. عمران خان حسن روحانی ته ویلي چې د ایران لوري د ورسېدلو معلوماتو له مخې به د پاکستان پوځ قاطع عمل وکړي. د پاکستان صدر اعظم ایران ته ډاډ ورکړی چې امنیتي ځواکونه یې د تروریستانو پټو ځایونو او زیرمتونونو ته نږدې سوي او ډېر ژر به تهران ته زیری ورکړي. ایران تر دې وړاندې هم د پاکستان له خاورې پر خپلو سرحدي سیمو د حملو له امله شکایت کړی دی، خو پاکستان ادعا کوي چې د تروریزم ضد مبارزه کوي او د تروریزم قربانی دی.
د هم د خبری مجلې د مهم خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د پاکستان هوایی حریم د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د آیرلند د کرکټ له لوبډلې سره د 500 ورونو وروستۍ نړیواله مسابقه لري. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې پرون شنبه د فلسطین له لوبډلې په دریو ګولونو ماته وخوړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر پاکستان ژغ کړی چې د هغې وسلوالې ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي چې د دواړو هیوادونو پر ګډ سرحد انتحاري حمله کړې وه. د سربیا په پلازمېنه بلګراد کې پرون شنبه د دغه هیواد د ولسمشر الکساندر چیچ پر ضد د مظاهرو 14مه ورځ وه او د امریکا د متحده ایالاتو په نیوجرسي ایالت کې یوه الوتکه بیړنۍ ناستې ته اړه شوه. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي.
د ژوند رنګونه
زمانم ګلالې د کونړ ولایت سیدون کې ما
دلته چی پراغلی مرچانه
دلته ولالو زر سودا مې پکارو
هر وخت دلته راځي
او هر وخت دلته راځي
څنګه دلته سودا د بازار کې خدا کنه ده
او دلته خدا خدا بدن د سودا خلومګه مشم دلته راځو هر شی پیدا کیږي لږ زر سہولت دي
ځینې خلک وایي چې په دغه پلازو کې او په دغه بل منځلو کې ډېر قیمته وي ځکه چې ګرځو او دغه د ګرځېته قیمته هم دوی د موږ نه په لباسو په سودا کې خلک
نه ولا د خبرې باز زین کشته ولا نشته مونته داغه نو چې سره بل خاطر چې د زمون کورون ته لګزر نه جوړې مونږ ته غنیمت دي
دا چې په لازو بلند منزلونو مثلا سودا ده پکې مارکیټ ده هرڅه د څومره سہولتونه خلکو ته جوړ کړي
ولا ډیر سہولتونه دي ځکه چې د هر چرته مارکیټونه جوړ شول خلک سرګردانه نه خلاص دي ډیر ګرځېدو را ګرځې ځکه چې اوس شرایط هم دغه رقم دي نو اوس ډیر خېدي خاصه خو بيخي خېدي ځکه چې خزي په اسانۍ د کور نه وځي
د تاسو د چکل راځي په اسانۍ سره هرڅه پیدا کیږي
هرڅه پیدا کیږي کوم دي مارکیټونو کې کوم دي پلازاو کې هرڅه پیدا کیږي ولا قیمتونه خېدی مناسب دی بدنه دا
خار ته تک څنګه ځینی وخت به د خار ته تک خسته ډیر مشکل وي بیروبار
وازی خبر ده چې خار ته تک په دې شرایطو کې ډیر سخت دی یو ازدام د موټر دی بل هغه مصرف ما موټر چې نیسی تر خار پر زی هغه نه خوم دلته چې ورکه اسانه درته تمامي او ډیر خدای
یعنی هم بیا هم د سغختین کې نور داس پلازې جوړ شي اسان تیوي جوړ شي خلکو ته
وازی خبر ده وازی خبر منطقه کې وصف زلخته خېدی یار منطقه کې یار شارک کې یار چرته یو پلازا جوړ شوی ده اوس خلک کارونه اسان شي خا آنلاین پروګرامونه خو بيخي خدي خو زکه چې نور دنیا ورس ورس په مخ زی او زمونږ ملک ورس ورس شاته زی نو دا شین چې جوړ شي خو معلوم در سہولتونه زیات دي خلکو ته پر ډیر ارساسایش دي
ډیر مانه کوم ورجانه
خوښ کوم خدام خوشاله
تا تاسې زموږ شاخله آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو د اتو بجو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او حقیقت سره هیله ده چې د راپورونو تر څنګ دا دوه اونیزې خپرونې هم واورئ. زموږ د دې لومړۍ خبري مجلې وخت پای ته ورسید. اوس به بله خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کړي.
تشکر سروان صاحب، سلامت باشین و سلام خدمت